اخبار شوی تفصیلی هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادۍ رادیو مجله
د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسی مسعود 200 کال یې د نیزه بازی ورزښت کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار می نیزه بازی کوله، بابا می نیزه بازی کوله، نیکه می نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلي ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیک، یو شعر به مې ولیک، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګنځو ډک و، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونی د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږویشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړي دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي. ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې وویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. له هغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت د سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي هم. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې یې کوم بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی داس خو نو ډېر خلک یې خوښوي هم. دلته غزني کې مونږ ډېرې لوبې کړي دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډیر وینو له سره زیاته مینه کیږي که نه، نو دا موږ له ډیره وړکتوبه له دې سره مینه لرو او اساتو له اس سره خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو غوندې لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یوه تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج. درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارای سي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده، کوژده، ترجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اله لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي ډېر رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا له ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی په هکله خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې و دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنې ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسی وو ټول دا وګول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلکو ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنی هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنی ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتل دي.
نو مې اجد ګل په لچرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دونو خوښيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن شیر ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت په لچرخي اوسېدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتنه ورته کوي. هر څه کوي چې زه یې څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن دی، نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب م ډول سره م امرا وسه دی په اتنه و بدلې م سره ویلې. یو د پراسته وړي دوه د پی چپیا وړي. داسې وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره موږ ورته زموږ ته ایثار کړ چې سرکړه د موږ ورغلی اتړ مرتکړه به ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو سخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان تر ازي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکارې فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
کله کېږي چې تاسو ډول او سورنۍ غږوي؟
زما پلار هم همداسې کار و. زمونږ
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول او سورنۍ وهئ؟ څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوژ هم ټول هم وخورم.
هر رقم؟
هو هر رقم.
او سورنۍ بیا څنګه ده؟
سورنۍ هم همدغه رقم ده.
په سورنۍ کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شم.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوې، اول به په سورنۍ کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړې چې هغه دې تا ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنۍ نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړې؟
یو سب پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. مننه، سورنۍ خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څه رقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا همداسې ده، ډول سورنۍ ده.
زما هم دا
وایم صحیح ده. بیګي بده
دا اوس څه کې ده؟ ډول سورکۍ؟
دغه سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوس کابل هم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لرګی کې ده په خبر کې ده.
خپلم ډول جوړولای سي؟ تر اوسه دي جوړ کړی؟ سره خام چی شنه
هغه زمونږ پوزکونه کده نه، ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سورنی سره یو ځای وو. سمه ده،
بالکل.
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا له چی شنه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دی، خارج را دي څرقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس د لرګي نه جوړیږي، یو پرده شاته لري، هغه شپږ پردې نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګی شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنۍ ده. څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړوو، اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنۍ څنګه؟
سورنۍ هم داسې و، یو رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنۍ؟
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي؟
پښتانه خلک ډېر خوخيږي. او دا خزم دا تن کوي شي، فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داسې شایونه کې دي، تن خنه کوي.
د دې ښه تن
کوي؟ او دې نه ښه تن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پیل کېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورنۍ غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وای؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخو ډول شروع شو، ډول شوقي وم. لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتن واچي کنه، د دې ټول کار لکه پهلواني داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتن کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیان،
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي کنه، دې تم ته اتن کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتن سړی واچي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهئ سورنۍ سره کېدلی سي؟ مننه ازونده اوسې خدای ډیر عمر درکې
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب ازمون یو شمیر اوریدونکو یا ازمون دوستان ملګری هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډیره مننه شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې د خونځي کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوم کوم نو هغه مهال ما شعر وایم او طریقې ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتا مې خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغي ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمینه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو صفه فاصله ونی ولا یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه د اغنه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره په خوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمه خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعری کوله څه سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیت ما په دې ورستیو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټن
راځي 15 کال ورسته دي دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاسو په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروفه یي ذهن مصروفه یي دوه مسله دا چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهیده دغه نظر لري شولم خار ته راغلم غړ غونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دند و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به مې ولیکم ځکه هغه آرامه پزاده هغه طبي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دی ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر لزاوی و پیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بیلابیل خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې ما شعر غوا شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم او هغه داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نشوای لیکلای او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په خونځي کې ما وایا او په مشاعرو کې به چې مکتبه لوی خلک ناشت وو مولوی صاحبانو دا خلک نو بیا خپلته د شونډې او د زلف خبره نه کېدل نو ډېر هدا پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي کورته وایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او یتریو هدا پوری می تنزیه شروع نم لیکلی دی نو دی تا ورته ز فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شای چې ډیر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نشم شاعری کړه د فکر کوم هغه حماسي برخه وو.
خا زمونږ اوریدونکو په پټمې د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. لغه وروسته بیا خد د نوی حکومت د 2000 کال نو وروسته هم د شاعری کړه بیا باغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یو بیلګه
خد سرغ یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅ کله پوه نه شوم لما شوم توبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوی نوی بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان پسرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا ز دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدار سب خدا خود در شاعره برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پده کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غنده و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خو هغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د خبر په چمتو کولو کې د رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوی وو بیا مې هغه راواخیستل د خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډیر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دغه شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغه کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه څومره درد څومره درمان شوې جانانه همدا تا خو د غژون کرا ته خولې
همدا تا خو
د غژون کرا ته خولې همدا ته می ټول جهان شوې اے جانانه نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسې
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوي.
اے
جانا اے جانانا، هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې،
هسې ژوند دی،
هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې، هسې ته را ته جانان شوي.
اے
جانانا، ګوره پوخ یمه که خام یمه همدا یم،
ګوره پوخ یمه که خام یمه همدا یم،
ګوره پوخ یمه که خام یمه همدا یم، ګوره ته را سره ځوان شوي.
اے جانا،
واه
واه، ډېر خوندور
همدار سه، ډېر مننه، ډېر مننه، کور مو ودان.
تاسیل ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي. د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او وکلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چواټو ته یې قتل. انجلې ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلې مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیسکریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو، سترګې یې چیخړې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلې په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، ایوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد، د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله، بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل، هغه پیسې شمېرلې او تنده ی اورین کاریدم. انجلی یو غک وابرید. در جن پچو مخ که ترده چی بودا خل خبرو تا جور دکلی انجلی پا بیرا پا بیل پینزه ویشت. بودا هغی تا وکتل پسترگو که یو غصخ کاریدل. خوب خلی چرا نوڑل. سڑی دیوی پلاستیکی کچوڑی غختن وکڑا. بودا دخواست پا جبا پا بیل لوی کوارا. چی دو در جن پا کی زایشی دنجلی استرکی وزلی دی. پا بیرا یه کیلو تا وکتل. مخ که پنخه کڑی کیلی ور باخسته. بودا چه ونه ویل. سڑی ده کیلو پا شمیرلو بخت وچی ایوه پا عمر پخه خزهی تر زنگو داریده. حقی پا غصه بو بیل. چه کوی؟ ده هم کیلی دی میلمانو تم شرمایی که چنگه. سڑی کیلی پا خپل زای کی خودی اول خزه سر یو زای روان شو. بودا انجلی ده وکتل. ده غی خوله ڈاکوا. سترگیه نرا پیدی او پا بیره خپل نکت وکتل. بودا یو شی بغلی و بیا یی شوندی یوی خوگی موسکا سره ویډکړی او پمینه ی دنجلی په خړو او خیرونو ویختو لاس تیر کړ.
دا چې تیرونی د امیر حمزه شینواری شپږشتم تلینو د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډ خاطره او ورپسې د حمزه شینواری د شیر ډکلم اورو. ولی صاحب د حمزه بابا پاړه راتوي د سولکی کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشوم توپ کې لیدلیو ته ډیر کوچ نه وي حمزه بابا د کتلو دغه رویت تاثر سره ډول و
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردګار هغه ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړي همدا سیاغي سره لوی محبت مو مين هم پکې ډیر زیات او محبت هم ډیر زیات په دانا انسانو دغه په سالانه اورس کېده هغه کې به مختلف سندرغاړي شاعران ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله هنر کې کار کوو داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې زه وړوکی یم. بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی وو په ټلویزن د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره دې مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تا بیا هم دا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ترې کولې زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته وویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د ده نه واورئ هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم چې د نظر سره دې مل نه شوم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خام مې دا واش غزل نشوم خام مې دا واش غزل نشوم سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم چې د نظر سره دې مل نه شوم دا مال بابا ته
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه نه به لزګون را ترې وست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کېدلم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ لمرحله راپورته شوې ده. د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر ویم بیا ورته داسې یو
په ترنم کې کوي
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوږاوي بابا بس داته کوم صفت وایم
ډېره مننه
کوم طرف نه راشم
ډېره مننه خیر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شورا نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خوري شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشی کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تنده دساکی تریو ناسویو پتنگانو دیوی مڑے شوی زی چیزو زی چیزو زی چیزو راستنی شویزی چیزو
سویو پتنگانو دیوے.